د افغانستان حکومت وای کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغېزمنه وي؟ دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړو. ستاسو نظر هم اخلو. د خبری ساعت موزنوریا سنوری هر کله کوم د خبری ساعت د امان امیرزی په تخنیکی همکاری مختبرم. پر یاد موضوع سربیره د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر دلته په سټډیو کې د سیمه ایز او نړیوال خبرونه راټول کړي دي. ملالای جان، مهم خبرونه څه دي؟
نوری صاحب، د نورو مهمو خبرونو ترڅنګ بنن واورو چې د ترکیه صدر اعظم وایي دا به سم نه وي چې په ترکیه کې د کوردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسی، ځکه چې د په وینا د ګوند د انقرې له خوا د روسیې الوتکې وشتلو په ګډون به احترام خبرې کړې وي. او هم داراز بواورو چې د سوریې په لویدیز کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمیر سنی جنگیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل شوي.
بله، مالا لیجان را سر روسی مخیل ده چه ده سمیزو او نلیوالو خبرونو وار ورسی گی ناجه صافی تا وار ورکو چه ده افغانستان ده سات مهم کورانی خبرونو بلندی که
ولسمشر غنی هغه وزیر د ویچ غنی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. د ولسی جرګې لومړی مرستیال په ختیس کې د 201 سیلاب قلو اردو مسولین له دایر سره په همکارۍ توران کړل او نامعلوم وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر هغه وزیر د ویچ غنی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. ولسمشر غنی نن د دفاع وزارت د نوي ودانې په پرنس غونډه کې ویل چې امنیتي ادارې هر ورځ په بیلابیلو برخو کې عملیات کوي.
اوازه اوزی چه چاته دی عملیاتو اجازه نست. دا څنګه اجازه نست چه لس میستی که یا دی اقل چه هر ورز مکپینزل است زایوکه عملیات.
خغلی غنی ویل چې مخالفین غوښتل چې افغانستان په دوه بیلابیلو جغرافیو ویشي، خو هغه هدف ته ونه رسیدل. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې په یو شمیر سیمو کې افغان ځواکونو ادعا کړې وه چې دوی له وسلوالو مخالفانو سره د عملیاتو پر مهال مستقل نه دي. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې وروسته هیڅ یو حکومتي چارواکی نشي کولی چې له دوو میاشتو ډیره موده سرپرست پاتې شي. د قانون په داسې حال کې تصویب شو چې اوسمهال د افغانستان دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست، لویه څارنوالي او څو ولایتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو مسولین له دایر سره په همکارۍ تورن کړل. خغلی قدیر نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو ته داسې اسناد وښودل چې د دایش اړوند وسلوالو ته د حکومت لخوا کارتونه ویشل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دا ادعا بی اساسه وبللې. او نامعلومو وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بل یې ټپي کړې. د دغه ولایت د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې په خانن سهار د سلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې، خو حمله کوونکي تښتېدلې. دوه میاشتې مخکې هم په همدې سیمه کې د یونما یو کارکوونکي تورپیکۍ په نوم په ورته حمله کې وژل شوې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ایران ولسمشر وای مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د په خبره د اسلامي دولت یا داعش غوندې سختري زډالو له خوا ځانمنه سوي شکړي. حسن روحاني د یک شنبه په ورځ په تهران کې یو اسلامي کانفرنس ته وویل نن مو تر ټولو ستره وظیفه دا ده چې د نړۍ په عامو افکارو کې د اسلام تصور بهتر کړو. روحاني په عین حال کې پر اسلامي هیوادونو انتقاد وکړ چې په سوریه، عراق او یمن کې د په خبره د وژنو او وینې تویدنې په وړاندې چوپه خوله پاتې دي. ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي. دغه راز د حوثي ډلې متحد هیواد ګڼل کیږي. حوثي یاغیان د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف پر وړاندې جنګیږي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمیر سنی جنگیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوي ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي او په بدل کې به یې سلګونو شیعه کورنۍ د یاغیانو لخوا له محاصره سوي دوو ښارونو څخه خوندي ځایونو ته وایستل سي. د لبنان پولې ته نږدې په زبادانی ښار کې اکثره سنی جنگیالي نن بیروت ته د الوتکې د تلونکي یوه بس په وسیله ایستل سوي دي. دوی به له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ سي چې وروسته به کولای سي له هغه ځایه سوریې ته د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ سي. په همدې حال کې په دوو محاصره سویو شیعه ښارونو کې شاوخوا 300 کورنۍ به له ادلب ایالت څخه د منځني د مځکې له لارې ترکیې ته ځي او له هغه ځایه به بیروت ته پرواز لري. تمه کېږي دا کورنۍ په سوریه کې بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړې سي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کوردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي، ځکه چې د ده په وینا دې ګوند د انقرې لخوا د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړې دي. داود اوغلو نن په استانبول کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ده د کورد پلوه خلق ډیموکرات ګوند سره د دې ګوند د څرګندونو په خاطر د نوي اساسي قانون په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلق ډیموکرات ګوند مشرتابه په کورد سیمو کې د پالیسۍ پر سر اختلافات سره لري، خو د مخکې د سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي اساسي قانون د تیاری په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوی اساسي قانون به ترکیه ته یو اجرایوي ریاستي نظام ورکړي. د خلق ډیموکرات ګوند دوهم مشر صلاح الدین دمرتاس تیره اونۍ مسکو ته د خپل سفر پر مهال د انقرې لخوا د سوریه سره پر پله د روسي الوتکې ویشتل کېدل غندلی و. هغه وخت داود اوغلو د خبرې د خیانت په معنا وبللې. روسیه د نومبر په 24مه پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو غندلی. دا له هغه وروسته چې ترکیه د سوریه پولې ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه ویشتله. او جنوبی کوریا او جاپان یو موافقه کړې ترڅو هغه لسیزې اوږده مازله حل کړي چې د کوریایي ښځو په اړه رامنځته سوې وه. له دغو ښځو څخه د جاپان د پوځیانو لخوا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په زوره ناوړه جنسي استفاده کېده. د موافقې له مخې جاپان ژمنه وکړه چې له هغو کوریایي ښځو سره 1 میلیارد ین چې له 8 میلیونه او 3 لکه ډالرو سره سم دي مالي مرسته وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشیدا وایي د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر یون بیونګ سی سره تر لیدو وروسته ټوکیو د دغو ښځو سره د بد چلند لپاره د ژور مسؤلیت احساس کوي. کشیدا دا هم وویل چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د دې غمیزې لپاره د زړه له تله بخښنه غواړي او پښیماني څرګندوي. یون وویل جنوبي کوریا به دا ستونزه په هغه صورت کې حل وګڼي چې په نه پر شا کېدونکې توګه د آخري ځل لپاره جاپان له ژمنې سره سم بشپړه ګامونه پورته کړي. دا او د نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.1 اټکل شوی ده. په بامیان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18.4 ده. په ګردیز کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 8.4. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.2. په کندهار کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 15.1. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12.3 اټکل شوې ده. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.1 اټکل شوې ده. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21.4. او په غزنی کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.15 اټکل شوې ده.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وای کابل بدراتن کې ملي میاشتې په پایل کې طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه لپاره د څو اخیزي غونډي کوربه وي.
مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او د څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخته وي.
د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغیزمنه وي؟ دا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره چې وروسته تاسو نظر هم اخلو.
د اصول د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د سیمه ییزو نړیوالو هڅو د تیزېدو تر څنګ وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د جګړې ډګر هم ګرم ساتلی. یوه هم د هلمند سنګین ولسوالۍ جبهه ده چې د ازادي راډیو خبریال به مو په یو تفصیلي راپور کې د سیمې له امنیتي وضعیت خبر کړي.
بې وفا ده دولت دی، رئیس جمهور بې وفا دی، زموږ والۍ بې وفا دی، کومندان د امنیې مو بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالۍ چا نه سونی غلی.
په ننګرهار کې د داعش په ګډون د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د پیل شوو عملیاتو له حاله مخبرو. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر بهرته د کندهار د انارو په صادراتو کې د زیاتوالي خبر ورکوي.
د لسو او یوولس زرو شاوخوا تنه انار تللي دي په صادراتو باندې. البته هغه صادرات دي چې زموږ د اوتاق تجارت او د ګمرک سره راجستر شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په او ډی آی یا په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې د نړۍ په لسو لومړیو ټیمونو کې راغی. دغه مقام د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟ په دې اړه مو د کرکټ ټیم له یو مسؤل سره خبرې کړي. د افغانستان حکومت وایي د راتلونکي جنوري میاشتې په پیل کې به کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د شویو ژمنو مسأله تعقیب او دغه بهیر د پرمختګ لپاره پر یو جامع کړنلارې خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم دغه غونډې ته خوشبین دی. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
بلاخره د دې وخت راورسید چې د امریکا او چین په حضور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه بحث وشي او داسې پریکړې پکې وشي چې ماتېدل به یې هر یو لوري ته سخت تمام شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړیږي. ښاغلی فیصل ویل دا به یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې نه وي، بلکې امریکا او چین به هم پکې ښکېل وي چې که یو لوری هم پرې عمل ونه کړي هرومرو به تر فشار لاندې راوستل شي.
اخیزه غونډ لاندې چې د راتلونکي عیسوي کال په پیل کې یعنې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان تر څنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او فعالیتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي، او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او امریکا ته څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیره سخت وي.
کغلی فیصل هغه ګنګوسی رات کړی چې ګواکي پاکستان به د افغان سولې د خبرو په سر د بحث لپاره ځینې شرطونه هم ولري. پاکستان په داسې حال کې د افغان سولې د خبرو لپاره بحث ته چمتو کیږي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې لنډیوالو سره کله کژمنو وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅه وکړي. امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په لومړی پړاو خبرو کې هم د څارونکو رول درلود. اخو د سولې علي شورا وایي چې امریکا او چین په پاکستان او افغانستان کې ډیر نفوذ لري او د دوی حضور به په یاد څلور اړخیزه غونډه کې د تنور هم لار هواره کړي چې د سولې د خبرو لپاره بحثونه ښه نتیجه ورکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان به هرومرو د افغان سولې په باب له امریکا او چین سره هر ډول همکاري ته چمتو وي.
د پاکستان د حکومت رول د بین المللي ټولنې په ارتباط باندې یو انفعالي رول ده. کله چې بین المللي ټولنه تصمیم ونیسي ما په اخره باندې د پاکستان حکومت له و سره همکاري کوي. د پاکستان د حکومت همکاري یقیناً په افغانستان کې د سولې د پروسې سره ډېر زیات هم
کاغلی مجاهد په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د سلور اړخیزه غونډه مثبته وبلل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحل شریف کابل ته په خپل ورستي سفر کې له افغان چارواکو سره د دې غونډې په جوړېدو موافقه وکړه. افغان حکومت له کلون راهیسې د سولې د ټینګښت لپاره هڅه کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د سولې د خبرو په اړه په پاکستان فشار راولي. اخو سیاسي کارپوهان وایي که څه هم پاکستان شته سیاسي او اقتصادي فشارونو ته په کتو د دې غونډې له جوړېدو سره موافقه کړې، خو افغان حکومت باید یوازې له پاکستان سره سولې په خبرو بسنه ونه کړي، بلکې باید د جګړې ټولې کورنۍ او بهرنۍ خواوې په پام کې ولري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبد الناصر شفیق ازادي راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
که چې ته د پاکستان سره افغان دولت د دین له لارې نه د راکړې او واسطې له لارې نه ستراتیژي ترسیږي، لکه پاکستان سره ستراتیژیک حقوق باندې قاعدېږي، مرکزي اسیا ته د تجارت پراخ لاسرسی ولري، نو دا په حقیقت کې د طالبانو د هغه غوښتنو چې ډېر ځلې طالبانو غوښتنو ته نه د افغانستان په لویه کچه ملاتړ حاصل دی، نو دا به یو داسې معامله وي چې د خپل ملت د یو برخې په انزوا کې ساتلو او اصلا پاکستان سره معاملې او دا جګړه نه شي له منځه وړلی.
په کابل کې د سولې د خبرو په اړه دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د جمعې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان وهڅوي چې د افغان سولې لپاره هڅه وکړي. که څه هم افغان حکومت په وار وار له پاکستان سره د سولې په اړه زیات بحثونه کړي، خو لا هم د جګړې اور په افغانستان کې نه دی غلی او ګڼ شمېر افغانان په لمبو کې سوځي. و به کتل شي چې د امریکا او چین په حضور کې دا څلور اړخیزه غونډه څه نتیجه ورکوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امروز چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي له قوله چې کابل ته د پاکستان د پوځ له لوی درستې سره په سفر کې ملګری و او نوم یې نه دی ښودل شوی، لیکلي چې وایي ټولو دا حقیقت درک کړی چې د سولې د خبرو لپاره یو امکان رامنځته شوی او په جګړه کې ښکیل اړخونو ته پکار ده چې د خبرو د میستر شاکینی او دغه پروسه مخته یوسي. دغه چارواکي دغه راز ویل چې دا ټولو طالبانو ته واضح پیغام ورکوي چې د سولې لاره خپله کړي، که نه له ناوړه نتایجو سره به مخامخ شي. هغه په دې اړه چې د هغو طالبانو په وړاندې چې د سولې په خبرو کې ګډونه ډډه کوي څه ډول ستراتیژي غوره شوې وویل، په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه به څومره اغېزمنې وي؟ د سولې په خبرو کې پر پاکستان سربیره چین یو بل مهم سیمه ییز او امریکا هم په دې برخه کې یو نړیوال مهم لوبغاړي دي. دا مسله به له دې سره مرسته وکړي چې د سولې نوی پیلېدونکی بهیر به د پخوانیو نیمګړو بهیرونو سره توپیر ولري. دا مسله د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره څېړو چې همدا شپه را سره ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر مهرباني، زه خدمت کوم. روغ
څه فکر کوئ چې د سیمه ایزو او نړیوالو مهمو لوبغاړو شاملول د افغانستان د سولې په بهیر کې آیا دا به د دغه بهیر له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
ډیره مهرباني ستاسو د سوال نه. زه په دې مورد کې زما جواب مثبت دی، ولې چې ډېر ځله دوه هېوادونه سره ګاونډي افغانستان او پاکستان کېناستل، مګر تر اوسه پورې لازمه نتیجه لاسته نه ده راوستلې، بلکې وضع نور هم خرابه شوې. دا ضرور وه چې بین المللي تضمین کوونکي هم پکې وجود ولري او بالاخره د هغو په مخ کې یو موافقه صورت ونیسي چې هیڅ خوا بیا په آینده کې د هغې نه حضور کولی ونه شي.
صفای صاحب، په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مو وویل د مهمو سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون ته په پام سره، ستاسو په نظر د افغانستان د سولې پروسه سیمه ییز او نړیوال اړخ پیدا کوي؟
بالکل. د افغانستان موضوع د شروع نه چې جګړه هم نړیوال او سیمه ییز اړخ پیدا کړی و چې ملګرو ملتونو فیصله وکړه چې دلته یو نظام دی چې بل حکومت به بند کې جوړ شي، دلته راغی نو دا بیرته که بیا سول هم راځي د دوی په منځ کې. په دې منطقه کې هم باید سیمه ییز توافقات موجود وي او حل سیمه ییز حل وي، او نړیوال هم باید پکې په حیث زامنانو شریک اوسي تر څو رښتیا یو سوله دایمي دپاره دلته ټینګه شي.
د چین او امریکا شاملول به څومره د افغانستان په ګټه وي؟ په تیره بیا د کابل هغه شکایتونو ته چې په پام سره چتلې ویلي اسلام آباد په دې برخه کې د زړه همکاري نه کوي،
دا به دومره په ګټه وي چې یوازې افغانستان او پاکستان سره فیصله نه کوي چې بیا هر یو یو په بل بیا تورونه ولګوي چې څوک مني که نه مني، بلکې چین په حیث یو ډېر قوي ګاونډی او دوست د پاکستان او امریکا هم په حیث د پخوانی دوست او ملګری د پاکستان، دا دواړه که په دې مذاکراتو کې حاضر اوسي په افغانستان کې هم دی اوس د اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ او نظامي لحاظ دا دواړه قوتونه شامل دي. نو که دوی پکې شامل اوسي دا به ډېره پخه فیصله وي او ګټه به د دواړو خواوو ته هم افغانستان هم پاکستان هم د سیمې په حالاتو باندې ولري.
صفای صاحب د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبره په داسې حال کې ګرمه شوې چې طالبانو په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. طالبانو د فعالیتونو زیاتوالي ته په پام سره ځینې د چارو کارپوهان چې آیا تاسو مور سره هم نظر یاست کنه داسې فکر کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره د سولې په احتمالي خبرو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي. تاسو هم همداسې فکر کوئ؟
بېکې شک نشته ده چې هر جګړمار یا ګروپونه قوتونه او یا دولتونه چې خپلو کې جنګېږي سیاسي اهداف ترشا د دې جګړو موجود وي، نو کله چې جګړې ته زور ورکوي هره خوا مجبوري دا وي چې که سولې ته ځو او مذاکراتو په منځ کې نو زه باید د موقف د قویتوب نه او حاکم نه او قوت نه خبرو ته کښېنم چې په هغه کې امتیازات زیات واخلم. هېڅ شک نشته چې دوی دا ټول فعالیتونه د همدې دپاره دي چې زیات امتیازات په خبرو کې ترلاسه کړي.
صفه صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، هغه دا ده چې مخکنیو دا ډول رسمي او غیر رسمي خبرو ته په پام سره په دغو خبرو کې چې هیاتونه برخه اخلي هغه باید څومره صلاحیت ولري؟ د افغانستان د سولې عالي شورا خو اکثرا وایي چې مونږ خبر نه یو، کله کله وایي چې مونږ له دې خبرو خبر نه وو، مونږ په دې غونډه کې نه وو. البته د سولې خبرې هم چې کله شوي مونږ ترې پوښتنه کړې. آیا فکر کوي چې یو باصلاحیته هیات باید په دې خبرو کې ګډون ولري؟
فکر کوم چې دا ځلی چې خبرې کیږي د پاکستان سره د دې دوه قوي هیوادو یو په منطقه کې د چین او د امریکې په حضور کې دا به یو داسې باصلاحیته او قوي هیات او کمیسیون وي چې د دولت د خوا منل شوی او نوی تعین کیږي او دوی به د حکومتونو سره په هماغه لیبل خبرې کوي. شورا چې وه د فعالیت بیل وو او هغوی تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې دولتونه سره کښېنوي، حتی د جرګې په حیث هم هغوی سره کومې فیصلې ته تر اوسه پورې نه وو رسېدلي. دا بالکل د دولتونو تر منځ فیصله ده او د دوی د قوي او باصلاحیته نمایندګانو تر منځ، او باید نتیجه هم ورکړي.
بلې، ډېره زیاته مننه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مدیر صافی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پر پاکستان سربیره د بل سیمه ییز مهم لوبغاړي چین او په نړیواله سطح د امریکا ګډون د افغانستان د سولې په پروسه کې به د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره موثر وي؟ که په دې اړه نظر لرئ کوئ سئ موږ سره شریک کړئ د ازادي راډیو له لارې. البته له یوې لنډې دمې وروسته کولی شئ چې موږ ته په داخلي شمیرو 00 00 22 55 55 او د غرض نړیوالې شمیرې 00 02 02 21 12 46 01 ټلیفون وکړی او خپل نظر د ازادي راډیو لار لند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبری ساعت په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سشنبه او چهارشنبه په همدې وخت اوریدل شي. ازادي راډیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل 0.5 په اوریدل شي. په داسې حال کې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسأله توده شوې، له بلې خوا د جګړو او ناامنیو هم په ټول افغانستان کې زور اخیستی دی. په دې اړه وروسته د کابل د نننۍ ځان وژونکې حملې او دغه ورځ په هلمند کې هم د وروستیو عملیاتو له حاله مو خبرو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
بله، سلامونه احترامات تاسو محترم اوریدونکو ته مرام علیکم. عبدالمنان دقیق د کابل قرباغ لوفالینه. اول خو ما نظر دغه و چې مثال دغه ترستان خو دوی د اسلام نامه استفاده کوي، او بیا ته ګورې دوی مثال د انسانانو قاستار دلامي دولت لاره نل استفاده کوي
دقیق صاحب، مسله د مونږ د بحث یا ستاسو د نظر څرګندولو دا و چې آیا پر پاکستان سربیره د چین او امریکا ګډون د سولې په پروسه کې، د افغانستان د سولې په پروسه کې، آیا دغه پروسه به بریالۍ کړي؟
بله، او خو من دغه نظر ودم په دې باره کې، دا خبر نظر یې له
ډېره مننه. ژوندی اوسې، کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډ خپل نظر ورکړئ په یاد موضوع.
بله نوری صاحب تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو
وعليكم السلام
سلام وړاندې کوم پښتون یم نوری صاحب ما په دې باره کې دا بار بار اعلانونه د افغانستان او ملت تصویر چې سوله راځي او سوله کیږي دا وکړه چې زموږ حکومت څومره کوي دا وکړه چې چایا پاکستان څومره صداقت لري په دې باره کې او دا وکړه چې د نړیوال خارجي قوتونه لکه امریکا او چین څومره پر پاکستان باندې فشار راوړای شي که چیرې واقعي فشار د جانب د خوا او دزادو قوتو د خوا اقلیم مملکتو د خوا واقعاً پر پاکستان باندې واقعي فشار راوړای شي او خامخا به دا سوله نتیجه ورکوي خو خدای دې وکړي چې تر کاشلندې بیا یو بله نیم کاسنه وي لکه مخکې چې دا د سولې پروسه شروع شوه او د مشر ملا صاحب مړی را سربیا رسول دوه نیم کلن مړی خدای دې وکړي چې بیا تر کاشلندې
مالی مننه پښتون صاحب له تاسو مننه چې مختمو ټلیفونونه وکړه د غراز د افغان بیسی مت سواتل شمیرې لاره هم ډیر اوریدونکو پیغامونه راستولي پر همدې موضوع نظر سرګن کړی دی عبدالوسیح المنوال له هلمند لیکلي چې د امریکا او چین ګډون د سولې په پروسه کې کوم مرسته نشي کولای ځکه چې امریکا او چین نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي دا غراز یو بل اوریدونکو لیکلي چې د سولې خوبونه به مو هیڅ کله هم رښتیا نشي نو مینه ده لیکلي تاسو نه مننه چې مکتمو پر دیاد موضوع پیغامونه راوستول او د غراز مو ټلیفونونه وکړل او په دې اړه مو نظر څرګند کړ خو لکه څنګه چې مخکې ویل په داسې حال کې چې د سولې د خبرو موضوع ګرم شوی د غراز د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونو په ورستو کې د ناامنۍ او د زیاتېدو شاهدان دي کابل نن بیا د یوې ځنوژن کې حمله شاهد و افغان چارواکو په دې حمله کې د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز څرګندونې کړې دي البته د ارقامو په اړه په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور ته غوښی
په کابل کې د نن ورځې انتحاري حمله او د پیښې په سیمه کې د اطفایو او امبولانسونو غږونو یو ځل بیا د ښار د اوسیدونکو ژوند نارامه او د امنیتي چارواکو خبره زیانې هم تر ډیره ملکیانو ته وړو دغه انتحاري حمله چې سار د تو بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په ختیځه څنډه کې وشوه مرګ ژوبله هم لري خو د مرګ ژوبلې ارقام بیلابیل ښودل کیږي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په سیمه کې ویل چې دا موټر بم انتحاري حمله وه چې له امله یو کس وژل شوی او د ښځو په شمول دیارلس عام وګړي ټپیان
دغه عام سارک دا او د خلکو کورونه دي تاسو وینئ چې دلته کوم نظامی تاسیسات تاسو دوی په نظامی کسانو انتحار کړی وي د موټر انتحار کوونکی وو او ډک له انفجاریه مواد وو انتحار کړی په نتیجه کې د موږ دیارلس نفره د دغه ځای اوسیدونکو یا دغه لارې ابیرین ټپیان شوي دي او یو نفر شهید لرو چې دا ټول عام وګړي دي
د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې درې ترکی وګړي هم ټپیان شوي دي د چاودنې یوې خواته د نظامی هوایي میدان احاطه او بلې خواته جماعت او دکانونه دي چې د عیني شاهدانو په وینا تر ټولو ډیر تلفات په جماعت کې په درس لګیا ماشومانو ته اوښتي دي نجیب الله د سیمې اوسیدونکو همغه مهال د سودا اخیستلو لپاره له کوره راوتلی و هغه د خپلو سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړ
دغه موټر کې ګوره کوم مرسیډیز سره روان دي خارجات باندې اسول یو د پولیس موټر په تشه کې ودا په انفجار وشو هغه مخ مخ مجد او مجد نه چې مشمن نه وتل خو هغه خارجانو زخمي نه خدای شته هغه مخ مخ تل پرو شو هغه یادونه پکې شي چې
خالد بیا د مدرسې ز د کون کې د چ د ټپونو لامل اوس پرختون کې بستر ده
د مدرسې د یو کې یو انفجار رغتات کې د نه رخصتي مې شه د ایت د نه فهم د قران شریف مدد است ما بود دیدم کې د سم او ګای په طرف شفاخانه ور دي ماره
د رختيات برخي چارواکي بیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو په خلاف د ډیرو کسانو د ټپې کې دوه خبره کوي د امنیه رختیا وزیر فیروز الدین فیروز چې لټاپیانو یې لیدنه کوله ازادي رادیو ته وویل چې له دې حمله یو د شپیان پر وختونو کې بستر شوی او یو کس هم وژل شوی دی
13 مریض شفاخانه وزیر اکبر
دیارلس ناروغانو د وزیر محمد اکبر خان وختون ته مراجعه کړې ده او اتلس ټپي ماشومان د ماشومانو په اندرا ګاندی وختون کې بستر دي او الحمدلله د ډیرو مراجعه کوونکو وضعیت ښه دی د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده د دغه ډلې یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر رالیږلي پیغام کې ویلي چې د چاودنې له امله یې لس بهرني او درې افغان عسکر وژلي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. دغه حملې په داسې حال کې په کابل کې لسګونه کورنۍ د غم ټغر ته کینولي چې له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي پر مهال به د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم شي. د کابل ښار اوسیدونکي لکه د تل په څیر له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ښار د امنیت ټینګښت ته جدي پام او د ورته حملو مخنیوي لپاره خپلې هڅې ډېرې کړي.
په کابل کې د ننني انتحاري حملې په اړه مو واورېدل. د هلمند د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې جګړو د دوی ژوند ډېر تریخ کړی دی.
بې وفا دا دولت دی، رئیس جمهور هم بې وفا دی، زموږ والی بې وفا دی، کومندان د امنیم هم بې وفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال سنگین ته تللی او هلته د خلکو او د غرض د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام پسل اشاره پنځه په هم اوریدلی شي. د ناامنیو په ترڅ کې د غرض په ننګرهار کې د داعش او د غرض دولت د نورو وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو له حاله مو خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال د 200 لومړي سیلاب قولي اردو چارواکي تورن کړی دی چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. نوموړی تورن دی چې د توفادارو ملیشو د داعشیانو څلورو مړو څخه سرونه پرې کړي دي. په دې اړه زو خپل خبریال به مو له سیمې له وروستي حاله خبر کړي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. او مخکې له دې چې سپورتي خبرونو ته ور ورسیږي، دغه راز یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان حکومت وایي چې کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. دغه راز د کندهار د سوداګرۍ خونې له مشر سره مو هم مرکه کړې ده. دی وایي چې له کندهاره بهر ته د انارو صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو اوس بیا هم ملالۍ بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره خاتونه واوروي.
افغان ولسمشر هغه اوازې ردوي چې ګونی افغان ځواکونه د مستقلو عملیاتو اجازه نه لري. د افغانستان ولسی جرګې په وزارتونو او دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د تنظیم قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ختیځ کې د 2201 سیلاب کلي اردو مسؤلین له داعش سره په همکارۍ تورنوي. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې یو واکسیناتور وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د ایران ولسمشر وایي مسلمانان باید د خپل دین څیره چې د پوینا د اسلامي دولت یا داعش غوندې د سخت دریځ ډلو لخوا زیانمنه سوې شکړي. د سوریه په لویدیځ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یو شمېر سنی جنګیالي د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره سوي او ودانیو څخه خوندي ځایونو ته ایستل سوي. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکیه کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وسي.
او وسم پام وکړی څو سپورتي خبرونو ته مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د مالدیف ټیم پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایریکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغان لوبغاړو د فوټبال سیالۍ د مالدیف سره د افغانستان پر وخت 5:30 بجې پیلېږي. روفی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د بنګلاديش او بوتان سره په بي ګروپ کې وو چې د افغانستان د فوټبال ټیم نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې د هند د فوټبال فوټبال ټیم ته په ماتې سره اتل ولی خپل کړه. د کرکټ سیالۍ په لړ کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ټیم پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم په 15 ورځنیو او 20 اوریزو نړیوالو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ټیم پر وړاندې لوبه کوي. هوتک زیاته کړه چې په نړیوالې یو ورځنۍ سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ټیم وتوانید زیمبابوې ته د 9 منډو په توپیر سره ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا په صورت کې 1,500 امریکایي ډالر امتیاز ورکول کیږي. او د ګلوب ساکر د جایزې ګټونکي په دوبۍ کې اعلان شول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د ټیم د غوره لوبغاړو جایزو د اخیستلو لپاره کریستیان رونالدو او لیونل میسي کاندید وو. د ارجنټاین او د اسپانیا د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ لوبغاړي لیونل میسي په 2015 کال کې دا جایزه ترلاسه کړه. دغه راز د غوره روزونکي جایزه د بلجیم ټیم روزونکي واخیسته. ساکر ګلوب هغه غوره جایزه ده چې هر کال د غوره لوبغاړو او روزونکو ته ورکول کیږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. دا او ځینې نور د افغانستان او سیمې خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې په ننګرهار کې د دولتي وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو له حال خبرو د غرض اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د 200 لومړي سیلاب قلور د چارواکي تورنوي چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. د غرض د هلمند د سنگین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور خبرو. د کندهار د سوداګرۍ خونې له مشر سره مو هم خبرې کړې دي. خو اوس ننګرهار ته له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. سیمه په وروستیو کې د داعش په ګډون د وسلوال مخالفانو خوا د مخ په جدیدونکو ناامنیو شاهده وه. په تېره بیا د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې ویل کیږي پکې داعش ډېر فعال دی. شینواری صاحب راته ووایه چې دولت څه ډول عملیات کړي دي.
مننه. دا اوې بریدونه لسیر شپایی سی دا ننګرهار پا اچین او چپلیهار ولسوالۍ چې په مختلفو سیمو باندې دا پیل شو چې نن تر سهار ناوخته پورې دوام درلود. ولایت نه تولاقو بیا نه وایي چې په دغو بریدونو کې په ټوله کې 8 تنه د داعش غړي وژل شوي دي او 4 تنه نور زخمیان شوي دي. او همدارنګه د هغې وسلې چې په هغه کې د چکاو راکټ به له منځه وړل شوي دي.
شنواره صاحب بریدونه چا کړی هوایي بریدونه؟
د دې د معلوماتو له مخې په دغه بریدونه کې مرکزي وګړو ته امر جوړ نه ده وکړي او دا نه ځل چې افغان ځواکونه د افغان هوایي ځواکونو لخوا نه په پراخه ډول باندې د داعش او سوال باندې هوایي بریدونه ترسره کړي. له دې وړاندې به مخکې د بریدونه چې هغه بهرنیو ځواکونو پورې تړلي وي هغوی به مرې کولې. ولې دا لومړی ځل دی چې دا د داخلي یعنې افغان ځواکونو لخوا نه دغه بریدونه ترسره کیږي.
په سیمه کې وضعیت د اچین او چپلیهار وضعیت څه ډول دی؟ خلک آیا اوس هم هلته اوسي؟ اچین خو له 2 راهیسې د جګړې په ډګر بدل شوی. په تېره بیا داعش پکې ډیر فعال دی. د ملکي وګړو وضعیت څنګه دی؟
په هغه سیمو کې چې د داعش او سوال د نه فعال ده هلته د بوټو په شمار یو نیم کور کې پاتې وي. هغه د نور په مجموع کې په ټوله کې د دوی کې نوي کتابونه هغه راکړل شوي دي. د جلال آباد ښار او نور امن سیمو ته راکړل شوي چې دا د تېرو 4 راهیسې دغه خلک راکړل شوي دي. او په هغه سیمو کې چې و سوال فعال دي هغه ته څوک نه اوسېږي. نو د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې ملکي تلفات نشته او دوی دغه کامیابو بریدونه ترسره کړي یوازینۍ وجه هم همدغه وه چې په سیمه کې ملکي خلک همدارنګه ولسوالۍ څخه هم دغه د تېرې میاشتې په اوږدو کې په سلګونو کورنۍ هغه د ښار او نورو سیمو ته راکتل شولي چې کله داعش وسلوالو دلته د ولسوالۍ ته راځي نو خلک خپل سر کله کور کې ځي او خاطر راکړی کېږي.
شنوار صاحب یو بل موضوع په سیمه کې د داعش په ضد په تېره بیا یو شمیر سیمه ییزو خلکو وسلو ته لاس کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي چې دا ولسي پاڅون دی خو له بلې خوا ویل کیږي چې نوموړی تورن دی چې خپلو وسلوالو ته یې وسلې ورکړي او د داعش پر ضد راپاڅېدلی دي. پرونیم په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی له داعش د دوی پاتورن کوون کله داعش سره په جګړه کې ښکیل ول نه د داعش څلور مړي تر لاسه کړی دي. آیا خلک د دغه ملیشو یا دغه وسلوالو ته په څسترګه ګوري؟ آیا هیله لري چې دوی به وکول شي چې داعش ته په سیمه کې ماته ورکړي؟ د حکومت تر څنګ د امنیتي ځواکونو تر څنګ د دوی درېدل څومره مؤثر دي؟
د دایښ په خلاف باندې د حکومت یا نتیجو په څنډه مخکې هم عملیات پیل شي او خلک نو امیده په دې چې کله دغه عملیات پیلېدل نتیجو په ځمنه کړې وه ولسې ډاډ ورکړی و چې دوی دغه عملیات تر هغه پورې دوام کوي تر څو تر خوګانې ولسوالۍ پورې دغه سیمې له وسوال نه پاتې کړي او د ننګرهار والي پر انسان پنځه هم په کانفرنس کې دغه خبر رسنۍ ته پرې کړې و چې دغه وسوالۍ چې رئیس له کومې سیمې دي دغه د وسوالو پاتې کېږي او خپله پوښتنه کوي چې دغه عملیات پیل شول د سیمې ولسوالۍ سډل بازار مخکې ولاړل هماغه څه چې یو ځل داسې کېږي چې له لاسه څخه زیات وخت وشو چې ځواکونه عمل ته ولاړ مخکې پیدا نه کاوه همدغه و چې ولسونه هغه اعتماد او ختم شلو موږ په مرکو کې ویل چې افغانان چې په نورو کې مشکل شي سر چې دا د عادي ځای رسېدل کسان لارښوونه باندې د وسیم سلام پاتونی وکړه په چیراجان سیمه کې نازیانو کې او د عادي ولسوالۍ په دې سره سیمه کې چې د اول مورز د دې او د ایس ترمنځ جګړه هم وشوه مخکې د دې ترمنځ دغه سیمه خطر نه وشوي په دې وروستي او دوه ورځو کې د ایس سره د دې دغه جګړه وشوه ولس وایي چې هغه چې د جزایر کسان وي او د حکومت کسان وي وایي چې د دې سیمه افریقي او د سیمې ته خپل ځای وکړه او خلک په کندوالو کې اوسي او په دې کې په ښار کې پاتې دي.
بلې شما مو چې نور له تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريال لول جلال آباد چې په اچین او د ننګرهار په اچین او چپلهار ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوای بریدونو له حاله خبرولو لکه څنګه چې مو واوریدل چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې د داعش آتش پته وسلوال غړي وژل شوی دی. بیا هم په سیمه کې تمکیګو د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستيال ظاهر قدیر 200 لومړی سیلاب قلوردو چارواکي تورن کړ چې په سیمه کې له داعش وسلوالو سره همکاري کوي. قدیر نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د اړیو شمیر اسناد هم وکیلانو ته او خود الخو د افغانستان دفاع وزارت مرستيال ویاند د ظاهر قدیر دغه څرګندونه په کلکه رد کړی دي. تفصيل له کابل د رحمت الله افغان پر رپورت کې
که څه هم تر اوسه د ولسی جرګې د لومړي مرستيال د هغو تورونو سپیناوی نه دی شوی چې د ملي امنیت شورا او یو شمیر نور چارواکي د داعش په ملاتړ تورن کړي وو، خو ظاهر قدیر دا ځل په ختیځ کې 201 سیلاب قلیوردو هم د داعش همکار و بلله. ظاهر قدیر د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل کله چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه ونخلي نو تیاری یوازې طالبان په نخښه کوي نه داعش. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې غړیو ته داسې اسناد وښودل چې په ننګرهار کې میشته 201 سیلاب قلی وردو منصوبین په کې له داعش سره په همکاري تورن شوي وو.
افراد تحریک لشکر اسلام
د منګلباغ اړوند تحریک لشکر اسلام چې په خو د افغانستان د دولت لخوا ورته د جواز ځانګړي کارت نه توزیع شوی وو، په دې ورستیو کې نږدې نوی پسلو کې د نازیانو او اچین په ولسوالیو کې د داعش په تورریستي ډلو کې تنظیم شوی. څو تنه د اچین ولسوالۍ اړوند د عبدالخیلو سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. په جیبونو کې داسې کارتونه موجود وو چې د افغانستان د دولت لخوا ورته توزیع شوی
وو.
ظاهر قدیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش حضور خلک اندېښمن کړي او دا مهال هم امنیتي ځواکونه او پاڅون کوونکي له دغو ځواکونو سره په مبارزه بوخت دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت د ملاتړ قومندانۍ ویلي وو چې ممکن په ننګرهار کې داعش ډله پیاوړی مرکز جوړ او د عراق او سوریې له داعشیانو سره اړیکې ټینګې کړي. له دې سره سم داسې راپورونه هم خپاره شول چې د ظاهر قدیر په مشرۍ ولسي پاڅون کوونکو د یک شنبې په ورځ له 15 داعش وسلوالو څخه سرونه غوڅ کړي وو او د هغوی سرونه یې په لویه لاره ننداري ته ایښي وو. له دې وړاندې ظاهر قدیر د افغانستان د ملي امنیت شورا او یو شمېر نور چارواکي هم تورن کړي وو چې له داعش داعش وسلوالو سره مرستی کوي، خو افغان حکومت هغه محل دا تورونه رد کړل او د دغو اداو سپیناوي ته یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی تر اوسه د خپلو څېړنو نتیجه له ولس سره نه ده شریکه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر نوې څرګندونې بې اساسه بولي چې د 201 سیلاب قلي اردو مسؤلین یې له داعش سره په همکارۍ تورن کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
په وزارت دفاع کې دغسې او ماورید نه د سوی او په قلوردي د سده یک هم هیڅ دغسې او خبرې تر اوسه رامنځته شوی نه دی. داسې یو موضوع چې ګویا کوم سړی د داعش سره همکاري او د دولت پورې ارتباط ولري، د موږ له خوا نه هیڅ دغسې او خبرې رامنځته شوی نه ده او موږ نه تایید کوو او نه هم داسې یو موضوع رامنځته شوی دی.
د راپورونو له مخې داعش ډله د ننګرهار په نازیانو، اچین، حصارک، کوټ، شینوارو، غنیخیلو او هسکه مینه ولسوالۍ کې فعالیت لري چې له افغان حکومت سربیره له وسلوالو طالبانو سره هم په جګړه بوخت دي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه افغان ځواکونو د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پټنځایونه بمبار کړي دي چې د داعش 15 وسلوالي پکې وژلي دي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې مو د ناامنۍ او جګړو په اړه واورېدل. اوس هم زو جنوب ته د هلمند ولایت چې له څه مودې راهیسې د سختو جګړو ډګر دی. د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو تر څنګ سلګونو افغان سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی. په سنګین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي وایي چې سیمې ته سلګونه تازه دمې سرتېري رسېدلي دي. ویل کېږي اوس هم د سنګین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي او بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ تر لنډ سقوط وروسته بیرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنۍ او هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي سنګین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر کړی دی.
د ګریش د دورای څخه تر سنګین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت ښوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالی امنیتي پوسټو کې د افغان ځواکونو سوځېدلو موټرونه او ترلس ډیری د امن نظم د پولیسو پوسټې د وسلوالو د سختو بردون لامل سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنګین کې د ملي اردو دوهمې لواء ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایل او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکی موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنگین ته چیر مدامان لا پر لوړ تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ شو. د نوم نشي خو د سنگین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت د رنگ او انداز څخه را معلومیږي.
زه خو به زه دغه ځای څخه په دولتي پوسټ نور نسته او په دغه نور سهار طالبانو په لاس کې چې کوم خلک د طالبانو د طرف خلک دي او د دې سبيري چې د طالبانو د دولت په ساحه کې زب زاره نسم کوي نو هغه د دولت ساحه ته نه جاده طالبان ساحه ته وځي او کوم خلک چې بیا د دولت په ساحه کې خلک هغه بیا نه وځي د طالبان ساحه دا بیا د دولت په ده. په خلن بازار بند دی، ټول خلک اوس مالونه پاک بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلې دی، ورم سوی دی، خلکو مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک خو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلې، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي، نور معلومات نه راځي.
سنګین د کجکي، باغران، موساکله او ګرش ولسوالیو په منځ کې، د کندهار غورک ولسوالۍ او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنګین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکی کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایی وای د وسنوی جنگونو لامل ډیر ملکی کسان وجل سیوی دي. سرایی د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنگونو لامل درمنځ سیوی وحشت پړه خبرې کوي.
بازار ته وسنوی طالبان خراب لري جن په زیاته لري خلک چې دلته د بازار شاو بابا نیو هغه دوی په سخت دوی متاثر دي چې طالبان د همیشه لپاره دوی پلان په تهران کې دي چې دوی ته ورکړل همیشه پر هغه ځای باندې چې هلته کلي او کورونه یې انسانان یې په هغه ځای کې هم دوی مخ ته دروازو مینونه ګرځي هغه دا اوس چې موږ پلان رو اکثره داسې خلک دي چې هغه راوتلی نه چې خپل دروازې او مخ ته نه شي راوتلی چې وایم ګزارې ده په هغه ځای کې خلک غورځي اکثریت خلک قرباني کوي دغه مینونه دا د دوی ملکي خلک دي نو د خلکو ګډې په ټکسرانو کښې د مخ په مشرانو کښې هم دي او بیا بیا سنوی چې وشنه اسمانده هم پراته دي په دغه سخت حالاتو کښې دي ورور رسنین خلک
د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمېرې ځکه دقیقې نه دي چې ناامني ده او څوک د سنګین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو تیرکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوژه پورې تړلی وایي که مرکزی حکومت او سیمه‌ییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنګین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نه ښیي خو په ډېر ځورېدلي انداز یې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنګین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، قهرمانان خلک دي. بیوفا دا دولت دی، رئیس جمهور مو بیوفا دی، راسان دی بیوفا دی، زموږ والی بیوفا دی، قومندان د امنی مو بیوفا دی چې دا هېڅ اقدام نه کوي. که ده چېرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی. زه د درو کالو په مقابل کې زه جنګېدلی یم، دا زما ولس دی، دا پر ما راټول دی، ما پېژنې. د درو کالو په مقابل کې زما دې په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړی یا ماته چا تبدیلي راکړی تر نن سنه ده پرې نوم زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکې په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کېږي د سنګین د پولیسو 220 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنګین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنګین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې ناامنیو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دې خواته بله چاره نه لري. محمد الیاس تایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واورئ او ولولئ.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي له کندهار د 10 میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوي دي. حاجي نصر الله زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د انارو د حاصلاتو له پیلېدو بیا تر اوسه 10,000 ټنه انار په راجستر او 1,500 ټنه انار هم په غیر رسمي توګه یا په غیر راجستر توګه بهر ته صادر شوي دي. زموږ همکار صادق رښتینی له ښاغلي زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده. هغه په پیل کې وویل
د انارو سیزن در پروشش کال په اندازه باندې ډېر صحیح راغلی وو. لا په آخر کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم و، انار ژر نه سوه پاخه، نو بارانونه پر وسوه. په آخر کې دا زموږ صادرات تاوانیان شوله. نو په دې خاطر باندې انشاءالله بیا هم تقریبا د 10,000 او 11,000 شاوخوا تنه انار تللي دي په صادراتو باندې. البته هغه صادرات دي چې زموږ د اوتاق تجارت او د ګمرک سره راجستر شوي دي، خو غیر راجستر در 10,000 او 15,000 ټنو باندې نور هم غیر راجستر تللي دي. ځکه چې زموږ دوې ولسوالۍ د ښار د باندې دي چې یوه د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډنډ ولسوالۍ ده. نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثره غیر راجستر تللي دي چې هغه زموږ ته ګمرک و یا اوتاق تجارت ته نه دي راغلي. نو په دغه اندازه باندې انار تللي دي. د پروشش کال په پرتله زموږ د فیصدي کچه د پروشش کال په پرتله د 10,000 او 15,000 په شاوخوا کې اضافه شوي دي چې سږ حاصلات ښه وه. خو دغه یو اخري دغه چې پېښ شو چې باران پر وسو ډیر انار موږ رایس ولې چې هغه په خپل انار په باران وي نو درد پیدا کی بیا ترانزیت کېدلای نسی په ترانزیت کې نسی تلای.
دغه انار کوم هیوادونو ته صادر شوی؟
دغه انار پاکستان ته، هندستان ته، دوبی ته او جرمنی ته، مالیزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل. خو بدبختانه دغه انار باران کنه وای پرسوي نو شاید زموږ انار دغه نو ملکو ته هم ډیر تللی وای، خو هغه د باران په سبب باندې چې دی زخمیان شوله نو نسوای کولای چې دی د خارجي مارکیټو ته ورسیږي. نو زموږ صادرات هم بلا ودرېدل او کداش نو ان شاء الله زموږ صادرات 60-70% تاوزایش پیدا کاوه در پروش کال په پرتله باندې.
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نور هیوادونو ته صادروي.
دا معلومه خبر ده چې زموږ انار پاکستان هم نور هیوادو ته استي، هندستان هم استي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دی به حالت په پیاد جلا پیکن کوي. خو البته دی د کارګو د غلری سولتونه زموږ په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواد لارې باندې انار واسطو پرس کوس جرمنی ته چې دی هم موږ په ډیر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر جخوا باندې ځو. نو که موږ کارګو ولرو زموږ انار به خاله راسن واغه ملکو ته ځي. نو ان شاء الله موږ سږ کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو 4-5 ورځې کې زه د کابل ته تللی وم، دغه سره مخبري وکړلې چې زموږ وزارت زراعت او تجارت د دې سره هغه مایده امضا کی چې زموږ تجارتي اړیکې د دې سره الهسي. نو کال د پاره به ان شاء الله زموږ انار چین ته هم لاړ شي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مشر نصر الله زهیر سره مرکه وه.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و فعلاً د ازادۍ رادیو او ریډي امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلېږي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنۍ لوبو کې لسم مقام ته پورته شوی دی. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې که د افغانستان ټیم راتلونکي یو کال خپل ځای وساتي او نور لوبې هم وګټي نو په 2013 کال کې به د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله سلانگزي په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا بوبخی د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د نړیوال د کرکټ نړیوال شورا د دایمي غړیتوب د حاصلولو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم څومره مسابقې باید وګټي.
دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 وانډو او 2 T20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته ماتو ورکوو پر دې فکر کې نور هم پرمختګ کیږي. په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړي د هغو پر مخلوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو. نو نور هم موږ خپل هدف ته نږدې کوي په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو یعنی پول ممبر ته ماته ور هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملي شورا د خوا سره نو د هغې دپاره یو بل قدم دی مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سي سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بېرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟
رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع دی چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو. اما اصلی ګول یا هدف چې موږ د فار دی هغه فل ممبرشپ دی هغه ته نه دان دي چې اوس موږ دغه شالي د تو عمر په کې ته بنیمې شورا اوس بیا تر لاسه کړو دغه تر نورې کرسیا وینتا یا نور تکرار هم چې هغه په دننه هیواد د کرکټ په نیل ملي هغه میدانونه جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په شو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرمختګ د دغه هیوادونو سره لوبي کول ان شاء الله د امیدوارۍ چې د 2018 او 2018 په ریبه د کرکټ په بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي بل اخره موږ دایمي عضویت یې غوړې ته په کرکټ په بین المللي شورا او
افغان ټیم به تر څه وخت پورې په اماراتو کې پاتې کیږي
پښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو موږ به ان شاء الله ولادت لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې چې په لسم د جنوري به زموږ اخیرنی شلوري د سیالي وي
د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه وه وړاندې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت وايي کابل به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه په کابل کې لومړنۍ غونډه کوي او ویل کېږي چې دا کمیټه به په دې اړه چې د سولې بهیر په څه ډول مخته لاړ شي یوه جامع کړنلاره جوړه کړي
طرف دولت افغانستان